د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالۍ پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالۍ مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوي دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالۍ پر څرنګوالي هم اغېز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کاروانګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغېزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنگونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنگونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، درې واړه میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته سمانیم چې افغانستان ایکالوجي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري. او غنی میوی لري، هر سیما ځان ته خاص میوی لري. که موږ تاسو فکر وکړو، مثلا زابل کې نو بادام په څه پریمانه لري، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خواته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خواته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري، ډېرې زیاتې میوې دي. هر میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شمیې خوږوالی کیفیت لوړېږي. نو په دې کې هر منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د هند سره ډېر ښه روابط درلودل او تقریبا د انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زحمت وباسي او د ته لپاره زیرمتونه جوړ کړي، دا زیرمه کې یا وې ساتي، د دې مشکلاتو سره دوی مخلو. مستقیما به دا تجاران به راتلل، دوی سره به تماس نیوه، دوی به هغه محلي سیستم باندې یو رقم کې جاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولې، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دوی به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خړه کړي، او په هغې وروسته به تجار راغی، بیا به د خپل په خوښه هم به خپل په میل باندې سره هم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او په تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه، په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دوی سرحدونه په موږ بند کړي، نو د دې داسې مصیبت سره مخ شو چې تجارت مخ په سیاست باندې لاړه. خلک د دې نه اوس موږ ته د یو ابزارو په شکل باندې ګټه پورته کوي. نو اوس باید دهقان بزګر باید څه وکړي چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست باید دوی تعقیب کړي، د ګاونډیانو مخې به دوی وپېژني. نو دوی دپاره دوی باید خپل زیربنتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده. د دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي، نشي کولی چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي، نشي کولی خپل تولیدات په اسانه توګه بهرنیو هیوادو ته انتقال کړي، یعنی خارجي اسعار کس کړي. نو بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې دا د قانونو مثلا پخوا په محلي میتودونو به دین لامېوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالداری به یا به خرابېدلو یا به څه کېدل. اما اوس د دې یو نووري وکړي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دې ته غوږ نه دي چې دا مېوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په مجال ورده وکړي راشي چې دا منع شي کله چې مظلومان به خپل حاصلات خرڅ نه کړي او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خلطه مڼې په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډېر زیات د بزګر سره د هغه زحمتکر سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپلو ونو بیا محصولاتونه داسې حاصل ترلاسه کوي، دا تقریبا ډېر یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي، د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زمتونونو کې یو نواوري وکړي. کسان د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوي چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد و چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګای کې په اوجرې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه. عامه بزګر هغې دپاره لاسرسی نه لرو ده. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه ناواوري وکړو، یقینو ته ووایو چې هغې په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی، تر څو دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، ډبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو څورته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د دپاره باید یو پاملرنه وکړي، تر څو د یقینو کولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یا بین وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورونو میوې خپلې وساتي، او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یو کوټه خپل ځان دپاره نه جوړې کړي، نو هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات کوي تر څو ستونزمن وي.
بله، ډیره مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. صافی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي، او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ د دابطه درست او معیاري شکل باندې روزل شي، ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونه کې دا چې د معیاري او په دغه ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت ولري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه باید تازه نه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخم شوي نه وي. او د دې تر څنګ بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د په خپل سیزن کې ښه مارکیټ لري، ښه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري، هغه باید په هغه وخت کې دقت شي او د هغې د سټور کولو کوشش وشي. او هغه میوې چې مارکیټ کمزورې او وړې ډړکیا چې دا سټور شي یا ذخیره شي، نو په هغې باندې باید کار وشي. بیا په دې میوو کې د هرې میوې هغه ورایتي چې هغه د سټور کولو یا ذخیره کولو ښه قابلیت لري، د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي، په هغې باندې کار وشي. نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی، لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مړو کې کومه ورایتي ماڼې ډېر وخت پورې ذخیره کېږي. اصول دا دي چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسیږي، لکه په مړو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایټي دي، یا چې ناوخته دي په هغه باندې کار وشي. او د دې ترڅنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې د ستوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې اوږدې هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوې راشکول دي، کچېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده، کومه خامه ده، او مکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سورت نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت دی دا ډېر کم وي او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا دی چې دغه میوې باید په درست شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنۍ کومه پروسه په اکثرو باغونو کې موږ ګورو هغه دا ده چې میوې چې د ونو نه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونو نه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوتو باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې لکه په پوستکي باندې دغه زخم نه ښکاري، په داخل کې میوه تازه شوي نو میوه باید په دې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انسازو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي. او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې یا که هر روښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو او بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو. ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېره قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله، هر څوک چې په دې باندې کار کوي مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د میوې راشکول په درست شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ شي، لکه د دې ښه او خراب سره جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خامه وي او نه ډېره پخه شوي، دغه میوې چې دي د ستور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي، او بل دا ده چې په عادي شکل باندې که چېرې سرخانې نو د هغې نه ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ نه راشيږي، هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده لکه ژوندۍ موجود ده او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پټي نه یا د ونو نه میوه راشکېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې د داخلي حرارت یې نه ویستل شي. نو دا به په اصلي ځایونو کې کله چې موږ د کولډ سټوریج خبره کوو په اصلي شکل باندې په دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې اصلي کولډ سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي او بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه ستور شوي، مطلب ذخیره شوې ده بازار ته په ښه وخت کې راوځي، ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوې یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا شوي لکه داخلې براون شوی چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی د دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي رئیس یو کتاب دی یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړه چې هغه د په برق چلیږي یا د په تیلو باندې چلیږي یا د په ګازو چلیږي، لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځان ته بیل دی، د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېر زیاته قیمت بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو نه راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نه شي کولای چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډیر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترین کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده، او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مانی دي کله چې خلک وښکي به وروسته دغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وته خونه دي د خپله جوکړي دي په هغو کې ذخیره کوي، یا مثلا انګور دي دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي په مثلا کمبینو کې ذخیره کوي، یا مثلا بس خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انارم په انانوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې نه بیا ټیټه شي، نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفهومه تودوخه لري. چې دا ټیټه مفهومه تودوخه چې ده میوه به صدمه کې ذخیره کړي. کچیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه هڅه وکړو چې هغه ته موږ کول سټورېج یا سړې خونې ولرو، ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مفهومه تودوخه کې موږ وساتو، او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دې ته برابر کړو، ځکه د خپل مفهومه تودوخه دا ټیټه مفهومه تودوخه لدی نه کثیرې دوه درجې ټیټه یا دوه درجې جیګه د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي، او لدینه کثیرې زیاته جیګه او ټیټه کیږي نو دلته میوه صدمه ویږي، چې صدمه بیا په دوه ډول ویږي، کثیرې زیاته تودوخه ټیټه شي دلته بیا دې ته وایي چې کله مثلا د سفر څور کیږي د سفر نه ټیټه شي، دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه منځه نه کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا به هیڅ کله دې ته کثیرې موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښي او خپل عمر له لاسه ورکوي، او همدارنګه کچېرې له خپل مخینې تطبیق نه دا له صفر نه وړي او له مخینې تودوخې نه مثلا راټیټ وي، مثلا یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجې تودوخې ساتل کیږي په درې درجې سانتیګریډ کې، کچېرې له درې درجې سانتیګریډ نه به دې تودوخه راټیټ شي مثلا راورسیږي یوه ته، یا دلته چیلنج انجری ځینې وخت راکېږي چې دا خپل مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپل اوبه له لاسه ورکوي، او همدغه رنګه کچېرې بیا هم د سطح نشته چې دلته هم د دې هغه کوم د غشا حجروي چې د دیواد حجروي چې دا نه وایي لګي، یعنی دا څه وایي چې هر میوه ځانته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتو. نو لګنه کچېره میوه خپل تودوخه برځي یا ټیټه دي نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني، او په لږه مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوه ساتل کیږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیره او کوم غذایی مواد چې د ذخیره کې میوه چې هغه خپل لاس ورکړي د بازار ته ارزښت کیږي، یعنی هغه کوم ستوري چې په شال کې دا هغه دي ا مې تاسو ته وایم میوه مخکې له دې نه خپل ستوریج پوتنشال ته چې ورسېږي مخکې له دېنه له بینه ځي. هره میوه چې ده خپل هغه ذخیروي وخت لري په مخینه تودوخه کې. مثلا که موږ مثال ورکړو مڼو ته، بیا مڼې چې دي که چیرې موږ وساتو په دغه درې درجې سانتي ګرید کې دي تقریبا 15 تر 16 پورې ساتل کېږي، او که چیرې دوی ته بیا دغه تودوخه برابره نه شي مخینه تودوخه، یعنی مثلا له درې درجې سانتي ګرید نه دا تودوخه لوړه لاړه شي، یا مثلا د 0 درجې تودوخې ته، دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرکه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده، په جمهوریت کې هم کار شوی ده، اوس هم کار کوي، خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتو کې ځینې سبخانې جوړې شوي دي، لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده، او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي. که 15 ساعته برق وي سبخانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ویسي، یعنی دا ذخیره خانه خپله هغه کوم هغه چې ده تودوخه ساتي هغه د دې کلیږي، یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې هغه مخینه تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدارقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي، او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو له چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه، له تاجرانو نه چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي، ځکه د نن هغه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نشي کولای په خپله میوه ذخیره کړي، او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت لاسته ورکړي، او نشي کولای چې کومې پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپلې پیسې لاسته راوړي. نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي. نو دغه ده چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کړی او هغه لاسته راوړي، او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چیرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي، یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري. کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي، یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري طبیعي. چې دلته میوه کولای شي تر یو کاله پورې مثلا مڼې وساتل شي، او دوی خپلې مڼې مثلا د یو موسم نه د یو کال نه تر بل کاله پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه د کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري، څه ګرمه شي د شپې له مخې دوی ته هغه چیلنج انجري ته یا فریزنج انجري ته ځي چې بیا
ډیر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام ملمانه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. راغلی جاوید رحیمی، دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبه کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي؟
دا چې دا په نورو هیوادو کې پرمختللو هیوادو کې میوه چې دا اول خو د ورایټیانې د کوشش کوي چې هغه ورایټیانې هغه ډول میوې دوی تولید کړي، یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایټیانې، د پروسس لپاره ځان ته ورایټیانې، نو د ساتنې لپاره هغه ورایټیانې دوی تولیدوي هغه یغو هغه ذخیروي عمر یا ستوریج پوتنشیل زیات وي او بل خپله دغه ساتخانی چې دي یا مثلا سړې خونې چې دي دوی هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په ساتخانو باندې زیات کار کړی ده نه ترها په سړو خونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړې خونې چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات یا اتموسفیر هم کنټرول کیږي نو دغه هغه سړې خونې چې په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي دواړه فکتورونه کنټرول کیږي ځکه میوه چې ژوندۍ موجود ده کله چې ونې نه راټولسته دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هارمون د پخېدو ده اقلیم او بل میوې کې ځینې تغییرات راځي چې که چیرې وغواړو چې میوه وساتو کله چې ونې نه راټولسته اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي چې دغه پری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره مونږه کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې دغه باید لری کو بیا وروسته دغه نه دا خپل دا هغه افغانۍ ته یا سړی خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پرېشته چې هغه کې د اتموسفیر دوینه کنټرول کې په دې کې ذخیره کیږي نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري یو هغه فکتور چې په هغه کې موږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم دا سړو خونې کې او بل خپل دغه غازات کنټرول کوي چې په دې کې کاربن ډای اکسایډ ډیر رول لري کاربن ډای اکسایډ سړو خونې ته د پامپو په سمونی اضافه کیږي او د اکسیجن استعمال کیږي بیا چیرې چې خلا موبایل سره دلته بیا نایتروجن نه استفاده کیږي نو له دغه څخه پر مختلفو ټکنالوژیو نه دی استفاده کیږي نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي او همدارنګ که څنګه چې ما په موږ له دې په بای ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هو دې چې دې اوس میوه موبایل تراوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات په افغانستان کې چې دا متاسفانه دا د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه مخکې ویلې دا هم یو کار سره د تولید برخه کې د ساتنې په برخه کې د تولید برخه کې ډېر هم کار سره دا نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دي کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوه وساتي او په هر وخت کې د بازار ارزښت
ډېر مننه یو اوریدونکو ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی تو خی صاحب مهرباني
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې تو خیم د زابل ولایت شې
بالکل
نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سر نه وځه ټول خراب شوی دي د څو سببو اول خو یو مشکلات په جوړ کو دوه هوا مساعده نه و یو مرزونه یو کول دریم بارانونه ور باندې وسو څلورم یو سکیمات هم دی چې انتهایی درجه کې را دی دلې ده خو خلګو بازي نیوي په تاوان خرڅې کړي بازو و چې کړي هغه و چې وسنه خرڅې کیفیت هم خراب ده زه که سیز موږ د ولایت سره اټ خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خوب شمشتي او شکرپاری دی بادام دی خاصتا د زابل د کلات بیا وسینځر هم لري ارغنده او مینځر لري نو انځر لدی هم نسبتا شو خو هغه هم مرزونه وکول امور د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښتو د زراعت وزارت څخه دا غواړو سیزمو د مرزو د پاره د باغو د پاره یو دوای راکې او په د بزګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکې نور شان ورکې د کښتو د زراعت څخه تاریخ باندې سوي دي او بل مرسړي خونه نه لرو زموږ نیوی دي ګوره د غنن دلته انار راغلي وو زموږ په شاجي کې خرڅېدو نو بیا ما څه وخت دا ټول خراب شوي وو چودلي وو نو تقریبا یو قابل ایمانې په 500 افغانۍ ورکاو نو ډېر خراب شوي وو هغه چودلي دي دا هم له مرض یو ښه دي دا هم د دې وجه د خبیثه مفته د وایې نشته چې مفته دا باغو باندې وشندو او بل مرسړي خونې نه لرو چې دا میوې وساتو وګران وخت او بل مرده دي وطن د پاره یو پاکستان بدیل لار غو او پاکستان خو د مفتو می وو باندې چې وخت چې هغه لار را باندې باندې کې مفتی وو وڅکی وو کشمش دا دی خې څو پښتنو هم نور باندې کوي دی باید منځنی اسیا ته لار پیدا کیه د چابهار لار یو هند نو موږ امید لرو چې دا د هند نمائنده راغلی د وزارت خارجه د ابو ګوندی تجارتي خبري هم ورسره شوي چې هند ته زموږ میوې لاړې شي نور له پاکستان څخه ډېر په شکایت کې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي تا روپیې پر دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تا روپه نه ولګېږي د دې میوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تا روپه پر لوړه شي خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی تر داخلي میوو باندې چې واردېږي افغانستان ته نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپېره ورته وایي داسې سپېره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي نو د دې دپاره که یو ادویه یا یو تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو مننه
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکي هم وکړه بل دا چې ځینې مرزونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلې دي په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني
د اقلیمي بدلون په سبا تاسو هم جدا ناورین دی ناورین نه یوازې په افغانستان په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره خلکو سره حتی تقریبا څوک چې ژوند کې د دې سره مخ دي نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې لر اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو سټرکچرونه جوړ کړو د ژمي واورې زیرمه کړو بارانونه زیرمه کړو او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو تر څو وکولی شو دغه آني د رطوبت زیاتوالی د رطوبت کموالی یعنې دا د فشار دو د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي یو منطقه کې شدید بارانونو لامل کېږي یو منطقه کې د شدید وجود لامل کېږي په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفی یا داسې عامي تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو د ده مخه ونیسو او دا هم کېدای شي فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي موږ د ځینې واټر شټ مینجمنټونه جوړ کړي دي مثلا په شمال کې ځینې داغونه مو اخیسته په هغې سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې داګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دا جوړ کړو اوبه زیربه کړو نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لندبال هغه ساتل کېږي کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبې خواته هم نه ځي او ډېره شدیدې رطوبات خواته هم نه ځي یعنې یو سیمه متعادل ساتلی شي
بلې صفای صاحب انګور یادونه وکړه
د امراض وه
بلې پنګورو کې د یو ډول مرز یادونه وکړه چې وای سپیره کیږي
بل خبره ده د ورور واشه ځینی امراض تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط یعنی نورمال ایکولوژیکی ځینی از دمایم تغییرات رامنځته کیږي په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه دغه امراض دي تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نه وای تقریبا یعنی بیخي داسې یو میوټاز حالت دی یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت عذاب دي نو په دې کې په هر هېواد کې دغه حشرات چې کوم دي ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس یعنی هغې حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او د هغې حد نه چې زیات شي خطرناک تمامېږي هغه تعقیبوي کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم د هاضمې سیستم مطالعه کېږي د هغې سره سره ورته دوا شی کېږي برابرېږي ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهرا چوو هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت یعنې د خوړو ته برابره وي که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټول ژوندي موجوداتو لپاره مضر وي نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولی. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو دادیونه استفاده وکړو کولی شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کړي. حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې وی پېژني کومه حشره ده. بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو ادویو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغه مثلا ژوونکي خو غلی دي، هاضمي سیستم لري. ځینې پیر چې سکن یعنی شیرت کی، نو په دې وخت کې مشکله ده چې سړی وایي چې کم مرض دی. او په انګورو زیاتره دغه د خاکسترک مرض دی چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې واقع کې دغه د لایم سلفر نه استفاده وکړي. دا چې کله انګور مخکې دي چې اوبه کده کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا دی به ډېر زیات د دې سره مرسته وکړي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات زیان سره مخ نه شي. د نورو حشراتو لپاره کولی شي چې دوی کوشش وکړي چې نمونه یې وساتي او د یو متخصص سره شریکه کړي تر څو هغه وپېژندل شي او بعض هغې دغه دپاره ادویه سپارښتنه وشي. او هېڅکله دې په سر به خوده د دواو نه ګټه نه پورته کوي، ځکه دواو داسې یو خراب هغه دی چې نن سبا ځینې دوایې دي چې دا تقریبا په ځمکه کې یا په نبات کې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي. نو هغه د هر یو ژوندي موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مضر نه وي، هغه په مور زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کېږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد د هغې د سپارښتنې په اساس یې د ادویې استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا مشکل او مشکل نه لري. دوی کولی شي د ډېرې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنکي وایو یا څه ورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي، دا کولی شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعضې شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغې پاتې شوني وي، که چېرته د تمباکو بکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه بزره حشرات د پاره چې دغه او بریک یا شویه دغه قوی وي، نو حتما د متخصصینو سره د دې چې کی تماس ونیسي اړیکه ونیسي او دغې له مشوره واخلي.
ډیر مننه ښاغلی صافی. په هنیر جاوید رحیمی تاسو تر ازو مخکې یادونه وسو چې وجودې مودې د پاره د میوو د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړیدل دي. که په افغانستان کې دغه خونی جوړیږي ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده، آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې دی سي مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځینې ماشین آلات چې د ګڼو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان کې دا امکانات فکر کوي چې ورته ستاسو
لکه څنګه چې افغانستان اوبه لري نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وشي برېښنا اوله بندونه جوړ شي او هغه برېښنا تولید شي په افغانستان کې، نو د امکان زیات ده چې هغه بندونه سړو خونو جوړ شي. ځکه لومړنی شی چې ده په سړو خونو کې هغه برق ده، نو که چېرې دغه برېښنا یا برق وشي نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي. ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده، دا خصوصي سکتور صنایع توګه باندې نشي کولای چې دوی برق جوړ کړي. نو دغې لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي تر څو دغه برېښنا موبایل ته راشي او چې دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړې شي. ځکه ما څه مخکې وویل چې خپله دغه تنه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو موږ په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیوي وساتو. ځکه دا وارداتي برق کې دا د قیمته دا د رقابت منس کولای لام ځای وادو سره چې برق دې قیمته تمامېږي نو لام دغه وجهه کچېره مونږ په اوس وخت کې سړې سره جوړې کړو نو پلان وخت چې مونږ کولای شو چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو وګده وخت کې مونږ نه کولای ځکه په پوهه نه حاله وخت مونږه بعد د غختن کوم باندې چې دې په باندې باید سرمایه ګذاري کوي څنګهونه کوي ترغو دا برق تولید کی مونږه سړې سنې جوړې کو بل د تاسو ویل چې ماشينري دې ته ضرورت ده بالکل ماشينري مو ته ضرورت ده ځکه یختلې کوم دې ته انسټالي هغه ځنه ساله نور جوازونه راوړي اغه یو د فراوډ دی دا ډیره وخت پورې خور ورتي بس نه ده نه د برق باندې تا نو د ما په نظر باندې کچېره په بندل باندې پنګونه وسی بندل جوړتي نو دا ستاسو به هم
ډیر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه چې زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري هغه په لږو امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډیر وخت لپاره وساتي
دا په خپل میوه په نوې پورې دی چې دا کومه میوه ته ودی مثلا کته د ننګرهار کې د ریمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې دا میوه ته ودی یو کینځنی د تاسو قضیه شته لکه امکان لري چې هغه تاسو چې او غوړي بیا نه ساتل کیږي اګه تاسو د لیمو په کچې ریشو دا د تپنګار کې ډوډه ول لیمو ته ولېږي چې یو هیڅ د تاسو لکه د لیمو د ساتنې نه د هغه د تاسو امکان ډیر کم دي تر یو وخت د وخت پورې ستور کیږي او یو بل ډول لیمو د چې هغه بیا کول شي په ډېر کم امکان کې یو کول شي هغه تر د یا درې میاشتې پورې اوساتي ځکه چې د میوه په د منی پاکر یا د جیبي په شروع کې راپاتل کیږي او چون جمع په نګار کې ملایمي ډیر سوړ نه وي نو په دغه شرایطو کې دوی کولی شي دا اوساتي او که چېرې بیا نور ولایتونو ته سړی لاړ شي مثلا چېرې چې مڼې تولیدېږي هلته د ژمي هوا ډېره سړه وي حتی زیاته د اندازې نه چې کله د حراره درجه ټیټېږي یعنې هوا ډېره ورته سړېږي نو هغه خپل هم میوې ته تخریبات رسوي خو ډېرې طریقې شته په عنعنوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي او خو اکثره داسې دي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه لور ورکوي لکه خپل ځانونو لپاره اوس میوه ټاکي که چېرې موږ انارو ګورو خلک انار په شګو کې خښوي او انګور ته کوم ګورو هغه د خاورې کټوري کې ورته جوړې څنګه باندې کې دا ساتي خو د زنور مې نیمې چې هغه ساتل چې دي هم سخت دي او هم لکه مخکې ما ویل چې د میوې باید موږ په کټوري اړه باندې وشو هغه میوې چې ضرورت کېږي زر قطع کېږي نو دا هغه ساتل مشکل دي او هغه میوې چې زر نه قطع کېږي زر نه ورستې او په غسیمو کې چې د حرارت درجه مو ورته مناسبه وي نو اته د ساتلو لپاره امکان شته
کله چې یو څوک خپل میوه راټولوي او غوړ چې وي ساتي آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی ور باندې وپاشي که فکر کوي چې هغه سی باید پرې شول سي
میوه چې کله راټول شي او خو د راټولولو وخت کې باید د دې کوشش وکړي چې دا میوه فزیکی شکل باندې زخمي نه شي کله چې راټول شي وروسته دغه نه لکه څنګه څو ویل دا باید هغه کومه د مزرعه له کومه تودوخه راوړي دا باید کله چې لري سولا بیا دا زیرې نیوې دي چې هغه ته ضرورت لري یعنی پریمیزل ته ضرورت لري باید پریمیزل کی دا کله چې پریمیزل کی دوی بیا هغه تادي وخت لري هغه زیرې وخت لري کیږي لکه مانی دي انده رقم د مانو ته ورته زیرې نیوې دي لکه نو دا هغه تادي وخت چې لري چې دا بیا وخت کیږي یعنی وخت باندې دا کاکتریا کنګالو بیا د وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت دی مړو باندې چې استعمال شي یا په نیوی باندې چې استعمال شي ورسته دغه نه دا ساتل کیږي په سړو خونو کې. نو هدف د داخلا زیری میوی زیری وخت هغه ته ضرورت بعضی فنګیسایدو ته ضرورت لري چې هغه د ساتل لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کیږي هغه په کارخانو کې ساتل کیږي، هغه ته ګریبګارد ورته وایي. ګریبګارد کې خپله سود میتا بایسالفید ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دی چې خپل دا سپیډ میتا بایسالفید زایت زایت وای دا یو ورقه لاندې د کارتن کې کېدل کیږي. د ورسته دغه انګور کې کېدل کیږي، بیا اخر کې کله دا کارتن ډاکټر یا په ځ باندې خپل دا بیا یو ورقه د ګریبګارد په دی باندې کېدل کیږي. کله چې دا د کې کول په بیا بس باندې کیږي، نو تاسو دا خپل سود میتا بایسالفید چې خپل په دغه ورقه کې لا زایت زایت وای دا انګور باید هغه مناسبه ټیټ تودوخه کې ساتل کیږي چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده، یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. بدله نظر ورایټي ته فرق کوي، د ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتي ګریډ تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې هغه انګور تنفس کوي له دوی نه یو مقدار اوبه خارجيږي. کله خارج چې دا هغه ضرور رسید د داخله ورق کې دوی دغه سلفر دی خصوصي چې سلفات معنی دی مود فنګسو کیږي. نو دغه ډول مختلف میوې کې ځینې فنګیسایدونه استعمال کیږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کیږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بیلګې ما تاسو ته
ډېر مننه. ښاغلی سیدی، کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
میوه ذخیره کیږي بار بار نه یادونه چې
ډېر مننه. پوهان ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوی دی. پوهان یار جاوید رحیمی، تاسو تر زو ځینې ولایتونه لمنې له ډېر یخ یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسی یا نورو ستونزې ورته پیدا نسی، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل سي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزي ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه، دې ولایتونو کې میوه چې کله راټوله سوله باید کوشش وشي چې داسې وي چې زیر به شي چې هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنې هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي. نو کوشش دا وشي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه دا خپل ځوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځان ته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه په محلي شکل باندې اوس هم میوه په داسې ځای کې ذخیره کیږي چې هغه په باغونو کې اوتاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کیږي چې هلته اکثره وخت دا میوه کنګل کیږي یا فریز کیږي. نو د دغه محلي لپاره باید کوشش وکړي چې دا اوتاخونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل کیږي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړیږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمیږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي، دا باید چې دي کېږي چې میوه د شپې له طرفه ډېره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق دی چې دیږي تودوخه د ورځې له طرفه. نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باید چې دي کېږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي، یعنې چیرې انجري دوی وویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوتاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي، که چیرې محلي شکل هم ذخیره کېږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړیږي، هغه سړه هوا داخل د اتاق سره نه کېږي، یعنې کړکۍ تورې شي، دروازې کې.
ډېره مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د منی دغه ورځ د ژمي پر مهال د تازه میوو د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، دغه ورځ د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په وروستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه، دغه پروګرام یې را سره واورید. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ دغه راز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ.
د نورستان مرکز پارو نړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټ او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي، او د کورونو ګرمول لپاره له لرګیو استفاده کوي. په وینا یې هر کال هر کورنۍ له غره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي، چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي، څو ځنګل له وهلو، خلک د لرګیو راوړلو او نورو ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله:
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده، لرګي ونه سوځي، ځنګل ونه وهي،
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي. برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونی ماته او راوړي. د هر کور کې کم از کم پنځه شپږ اووه موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي یادو کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ میلیون افغانۍ ځانګړي کړي، او په نږدې راتلونکي کې به دولس سوه کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسؤل پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
په همدې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو، او دولس سوه کورنۍ به برق ورته ورسیږي، او یو عواید به انشاءالله زیات شي.
د یادونې ده چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا یو نیم زر کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یو یې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي، او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړی او کورونه ترې بې برخې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي، چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارتی استامینا او بیا په ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه داسې یوه سیمه ده چې دا د توریزم، د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېرې ښې جاذبې، ډېرې ښې زمینې، ښه فرصتونه لري.
مولوی عبیدالله رحمانی وایي کونړیو ځوانانو ته دي د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردیو هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
مطالبه دا ده چې د حرفې مناسب د کار زمینه د ځوانانو ته برابره شي، که نارینه یو، که زنانه یو، که غلامه یو، که عوامي، چې کار زمینه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهدالله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی و، د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالیتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز ده چې ولسوالیو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پس ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړي، د ویشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
Sara kare رب دبر روکی دفر دبر.